آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو. په افغانستان کې د بهیر د غونډو حال درکو.
په عمومي صورت کې یو څه کمی سوي دي.
کابل او ننګرهار له هغو ولایتونو څخه دي چې هلته دا بهیرونه بیا غوړېدلي. په دې اړه به وړاندې په تفصیل واورئ. په لویدیځ کې میشت افغان لیکوال اوبلی د خر له غني ادبیاتو په خپلو لیکنو کې نه اغېزمن کیږي.
دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره ګرځوي.
د ډرامې لیکلو عملي لارې چارې کتاب چاپ شو. د دې کتاب له لیکوال شغلی همت سره شخېدلی یم.
ما د نړیوالو ډرامو څخه مثال اخیستی یم، د ناولو سره اخیستی یم، د لنډو کیسو څخه اخیستی
کیسه هم لرو.
د اوبو له غاړې پر څوکۍ کېناستم. نور نو ورو ورو د ماښام رڼایي پور کېدو وه.
که تر پایه راسره وي یو شمېر نور مطالب هم لرو. راوشم لومړی مطلب ته. د افغانستان په ځینو سیمو کې د ادبي بهیرونو غونډې منظمې پیل شوې دي. په ځینو کې څو غونډې شوې دي بیا درېدلې دي او داسې ولایتونه هم شته چې لا هم دا غونډې پکې له تیر څه باندې یو نیم کال راهیسې نه دي جوړې شوې. فریده سیال راپور لري.
کابل له هغو ولایتونو څخه دی چې د بهیر غونډې پکې منظمې شوې دي. له شاوخوا اوو میاشتو راهیسې دا غونډې هره اونۍ جوړېږي. مرکزی حبیبی لیسی ته څیرمه د خوشحال بابا فکری بهیر تالار دی. دا بهیرونو یو فعال غړی لیکوال نقیب احمد عزیزی هیله مند دی چې دا غونډې به لا پسې نورې هم وغوړېږي.
په دغو غونډو کې نوي قلموال، لیکوال، ځوان شاعران او د ادب مینوال ګډون کوي. په یوه اونۍ کې په شعر کره کتنه وي، په بله اونۍ کې په نثر کره کتنه وي، کله ادبي درس وي او کله کله بیا پر ځینو کتابونو باندې تبصری وي، علمي تبصری او ادبي تبصری. د دې تقلید په ځینو ولایتونو کې هم ورته بهیرونه جوړ شوي وو، مګر زه سي د ځینو ولایتونو له حاله له نږدې خبر یم. مثلا فعلاً دغه رقم ادبي ناستې یوازې په کابل کې پرله پسې کیږي، البته په ننګرهار کې هم کیږي، په ځینو ولایتو کې بیا نه کیږي. مثلا غزنی ته زه تللی وم، هلته دغه ډول مسلسلې اونیزې ادبي غونډې نه کیږي، په میدان وردګو کې نه کیږي. یعنی په عمومي صورت کې یو څه کمی سوي دي.
په کابل کې د بهیر غونډې هر جمعه د ماسپښین 2 بجې پیلېږي، کله 2 ساعته او کله هم تر 3 ساعتونو پورې دوام کوي. په ننګرهار کې بیا د غونډې د جمعو په ورځو د سهار لخوا وي. په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر غونډې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې روانې دي. په افغانستان کې له وروستۍ سیاسي تحول وروسته د دې بهیر غونډې درېدلې وي. یو علت همدا بلل کیږي چې یو شمېر لیکوال او شاعران یې بهرنیو هیوادونو ته لاړل. نو د لیکوالو بیا راغونډېدل څه ستونزمن شول. لیکوال استان امیر زهیر په دې باور دی چې دغه مهاجرت د بهیر پر غونډو منفي اغېز کړی دی.
دا طبیعي خبره ده چې اغېز به وي او بد اغېز به وي، ځکه چې وروسته و حالاتو کې او تحولات سره سم ډلې ډلې بعضې فرهنګیان د هېوادونو ووتل، خارجي هېوادو ته لاړل، هلته میشته شو. ولې بیا هم نه امیده کیږو؟ نور ځوانان شته. ما چې هغه ورځ د ختیځ ادبي بهیر یو غونډه وکتله، ډېر ښایسته ښایسته ځوانان، نوي ځوانان راپورته شوي دي.
د افغان ادبي بهیر غونډې چې څه باندې 1.5 کاله مخکې په منظم ډول په پېښور کې روانې وي، د طالبانو د حکومت له لومړنۍ واکمنۍ وروسته افغانستان ته ولېږدول شوې. د دې بهیر له مخکښانو څخه یو هم باز محمد عبید دی. دی د ختیځ ادبي بهیر نوي پړاو ته خوښ دی.
په اوله غونډه کې چې زه د دویم پړاو راغم، ټول پکې لس دولس کسنه برابر دي. اوس مې ولیدل چې شمېر یې د 150 سلوي خونه وړي. او د اوس بختي خبره دا ده چې نوي نوي زلمیان مې ولیدل چې شاعرانو او راغلل او داسې شعرونه وویل چې د چا خبره مونږ ته ماته راکړه، یعنې شکست راکړو. ځکه په دغه عمر کې چې مونږ شاعري کوله، دغومره قوي خیالونو او دغومره قوي چوکاټ سره مونږ شعرونه نه شو ویلی. دوی که غزل وویلو، که نظم یې ویلو، او که بل هر سند شاعرۍ په سند کې دوی تبازمایي وکړله، نو ډېر ښه روان و.
د حدیث ادبی بهیر اونیزی غونډې اوس په جلال آباد کې د میډیوتیک په علمی فرهنګي مرکز کې جوړیږي. د دې بهیر مشر ضیاءالدین همت مل وایي چې په دې دویم پړاو کې نوي مستعد ځوانان غونډو ته ورځي.
د حدیث ادبی بهیر دویم پړاو ډیر ښه دی، ځکه ورځ تر بلې شاعران لیکوالان زیاتیږي، زموږ ډله قوي کیږي، نوي ځوانان راځي. نوي ځوانان داسې سلی کې چې سړی ورته ګوته په غاښ پاتې، د دوی خیالات، دوی سره د نوي ترکیبونه، نوي فکرونه هر برخه کې دوی ملاتړلی او کار کوي.
د همدې بهیر یو بل غړی لیکوال اجمل جنت بیا له لوی سره په افغانستان کې د بهیرونو د غوړېدا لپاره له لیکوال او شاعرانو غواړي چې له مانوي او مادي پلوه د دې غونډو ملاتړ وکړي.
هغه سخت جمود چې کومه دغه روسي او کوم سمات شوی دی، او په هیواد کې یو شمېر بهیرونو چې له ډلې یو هم ختیځ ادبي بهیر د خپلې ناستې پیل کړې دي او هر اونۍ په دغه برخه کې خپل فعالیتونه کوي. د تقویت لپاره یې په کار داده چې په مانوي او مادي لحاظ باندې دغه بهیرونه سپورټ شي، حمایه شي، ځکه که د یو چا په ویاړ باندې یوه غونډه برابرېږي یا د یو لیکوال او شاعر په د کتاب په مناسبت باندې مخکتنه کېږي یا نورې ناستې کېږي، طبعاً مصرف پرې راځي. نو کله چې د زړه ډېر څه غواړي او په لاس کې دسه نه وي، نو سخته ده چې دغه برخه دي یا د دغه بنسټونه غني شي.
په بېلابېلو ولایتونو کې که چېرته ځوانان له بهرنیو هیوادونو د لیکوالو بیا ورتګ ته انتظار کوي چې ادبي غونډې به له هغې وروسته جوړوي، ښایي دا لیکوال او شاعرانو ورستانه نه شي او دوی دا چانس له لاسه ورکړي چې نوي ځوانان د بهیرونو له لارې وروزل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د بهیرونو د کمرنګه کېدو یو علت شایع دی چې ګڼ افغان لیکوال بهر ته کډوال شوي دي. په بهرنیو هیوادو په تیره بیا اروپا او امریکا کې په لسکونو افغان لیکوال له کلونو کلونو راهیسې ژوند کوي. د دوی د لیکوالۍ په اړه مې د استاد نجیب مندلې نظر اخیستی دی، خو مخکې تر دې به د هغه سې ولایتونو له ډلې د یوه راپور راواخلو چې د بهیر د غونډو پر ځای په کې ادبي سیاسي غونډې ترسره کیږي او دا غونډې په منظم ډول هر اونۍ نه وي، کله ناکله جوړیږي. یوه له دغه ډول مشاعرو په وروستیو کې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې ترسره شوه. له سیمې راپور لرو.
د روزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې ادبي بهیر دی. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ یو شمیر طالب مسؤلینو هم ګډون کړی وو. د روزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولي قریشي د مشاعرې تر پیل وړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبرې وکړې. هغه وویل چې د پخوا په پرتله اوس د شعر او ادب په برخه کې پرمختګ شوی.
زمینه راته مساعده شوې ده، کله مشاعرو ته ورتګ وي الحمدلله امنیت تأمین دي، هیڅ نوع مشکل نشته. ځوان په هیڅ باندې دا کوشش کوم چې د خپل ځوانانو لپاره هغه زمینی ورته مساعده کمه، هغه سهولتونه ورته برابر کم کم چې زموږ ځوانان د اړتیا لري.
د مشاعرې په پاتې برخه کې شاعرانو شعرونه ولوستل چې ډیره برخه یې حماسي وه او د هیواد مینه پکې کران غشتې وه. هغوی په خپلو شعرونو سره د ادب د مینوالو تنده خړو بکړه.
د مجاهدی ملالۍ د میوند ورور هلمند، تا د وژلې د نړۍ د بلا مور هلمند، تاریخ بلی کی کارنامې ساده اتلو ظلمو.
ای جانانه څه به درته ووایم، داسې مینان ولکه زاو ته
زموږ د کلي سم او غر ګناهکار، دلته چینار دلته نشکره ګناهکار، ستاسو بچم هر یو سړی جنتی.
د مشاعرې په وروستۍ برخه کې دیني عالم مولوی محمد نسیم هم خبرې وکړې او د دغه ډول ادبي بهیرونو پر ترسره کېدو یې ټینګار وکړ. د همداراز وویل چې د شعر په ژبه د اسلام، قرآن او نظم ملاتړ عبادت دی.
که چیرې په دغه شعر کې زما نیت دا وي چې دغه شعر زه وایم د دې دپاره چې زه په دې شعر باندې اسلام ستایم، په دې شعر باندې دین ستایم، په دې شعر باندې قرآن ستایم، په دې شعر باندې جهاد ستایم، نو د الله د رضا لپاره دا نیت ورته وکړي، دا هو به هو عبادت دی محترمو مسلمانانو، دا عین عبادت دی.
تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د وروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ترسره سوې وه چې په کښې کې زرګونه کسانو ګډون کړی.
آ آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د دې ازادي رادیو ادبی مجلې په پیل کې په یو راپور کې دا خبره یاد شو چې په افغانستان کې د نننه د بهیرونو غونډې د دې لپاره هم د طالبانو تر بیا واکمنې وروسته ټکنې شوې دي چې ګڼ افغان لیکوال په تیر سب باندې یو نیم کال کې بهر تتللی دي. په اروپایي هیوادو او امریکا او کاناډا کې هم همدارس په یو شمېر نورو لویدیځو هیوادو کې داسې افغان لیکوال هم ډېره دي چې څو لسیزې یې وشوې. دا لیکوال څرنګه افغان فرهنګ غني کولی شي؟ په فرانسه کې لمیش لیکوال نجیب منلی څخه به واورو چې ده هم څو لسیزې په فرانسه کې ژوند کړی دی او هلته یې لوړې زده کړې کړي دي.
فرهنګ ته د کار کولو بېلابېلې لارې دي او هر څوک هر ځای کولی شي چې په ډول یو ډول ورته کار وکړي. بهر میشتي افغانان کولی شي چې مثلا دوی چې په بهر کې میشتي حتما یو بله ژبه باندې پوهېږي. دغه ژبه ډېر څه لري چې موږ یې نه لرو. کیدای شي دوی ځینې کتابونه وژباړي، یعنې ژباړې وکړي. کیدای شي چې دوی ځینې شیان ولیکي. کیدای شي چې دوی حتی په موسیقي کې ځینې شیان زده کړي، په نورو هنرونو کې ځینې شیان زده کړي او هغه بېرته خپل فرهنګ ته راوړي. همدغه راز دوی کولی شي چې د خپل فرهنګ نورو ته ور وپېژني. دا هم د فرهنګ غني کول یوه ډېره مهمه لار ده.
تر اوسه پورې چې ورته ګورې، هغه کسان چې په اروپا او په امریکا او په دغو ځایونو کې اوسي، هغه افغانان چې یوه لویه برخه یې تعلیم یافته هم ده، دوی ډېرې کمې تقریبا یعنی کمې ژباړې کړي دي. ځینې کسان چې زه پېژنم چې کله مې خبرې ورسره کړې دي چې ژباړه څرنګه، دوی داسې یو ځواب راکوي لکه په ډېرو نادرو شیانو پسې چې ګرځي چې هغه به را ژباړي. فکر نه کوي چې تاسو چې اوس فرزن په فرانسه کې اوسئ، د فرانسویانو ډېر عادي شیان هم د افغانانو لپاره ډېر مهم دي، دا باید را وشپړي؟
د افغانانو لپاره مهم دي کې د افغانانو لپاره جالب دي اتمن، او د دغه شیانو معرفي کول په خپل د افغانانو فرهنګ غني کوي. البته د یو کار د نه کولو لپاره بهترین عذر دا ده چې سړی ووایي چې دا کار زه ښه کول غواړم، یعنی د ښه کولو په بڼه باندې نه کولو ته سړی لار جوړوي. دا هغه څه دي چې موږ ډېر افغانان په دې باندې اخته یو، غواړو چې شاهکارونه وژباړو، غواړو چې شاهکارونه خپل ټولنې ته وړاندې کړو، او په نتیجه کې هېڅ هم نه کوو.
یو بله خبره، که څوک څه نه ژباړي لیکن ځینې افغانان دي په مثلا په اروپا کې فعالیت کوي، دلته شعر لیکي، دلته داستان لیکي، خو د دوی په شعر او په داستان کې اوس هم همغه د افغانستان اثرات دي. د اروپا آب هوا ادبیاتو دا د دوی په شعر او داستان باندې اغیز نه دی کړی. علت یې څه بولي؟
حتی د افغانستان آب هوا هم په شعر کې نشته. دوی همغه د افغانستان ګودر او منګی په شعر کې دی، هغه د کلیوالي سندرې په شعر کې دي چې اوس په کلیکو کې نشته دی. یعنی دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره راګرځوي، او دا خیالي افغانستان نه د افغانستان نمایندګي کولی شي، نه اروپایان ته د افغانستان په اړه څه کولی شي، نه په خپل افغانان ته څه لري.
استاد منلی، که مثلا عام افغانانو ته راشو، هغه افغانان چې پاکستان ته ولاړل، مثلا ځینو یې عوام عادي خلکو، ځینو یې د ګنیو د جوسو د ایستلو ماشین وطن ته راوړ، هغه افغانان چې بزګران و ویران ته ولاړل، له خوې د پستو د باغونو چل زده کو او باغونه په افغانستان کې کې شودل، لیکن تعلیم یافته افغانانو چې اروپا ته راغلي دي، امریکا ته راغلي دي، دوی او ادبیاتو سره اوس هم سروکار لري. د دوی په ادبیاتو کې علت تاسو څه ګڼئ چې دوی ولې له دې ټولنو هیڅ اغیز نه دی اخیستی په خپلو لیکنو کې؟
ما مخکې فرض وکړه چې اما خبر ده چې دوی سره د افغانستان یو خیالي تصویر دی او غواړي چې هغه خیالي تصویر وپالي. نو د دغه خیالي تصویر پالل دوی د یوې خوا د اروپایي واقعیتونو نه لرې کوي، او د بلې خوا د افغاني واقعیتونو نه لرې کوي، او د دواړو تر منځ د ځینې لار ورکه ده.
ځینې کسان چې بیا ګودر ته هم اشاره نه کوي او هڅه کوي چې نوي موضوعات په شعر کې راواخلي، لیکن بیا هم کلونه کلونه په اروپا کې ژوند کړی دی. مثلا د شعر موضوع ته که زه راشم، په شعر کې ډیر ښکاره ریالیزم په اروپا کې دود دی او عام دی، لیکن د افغانانو په شعر کې اوس هم معشوقه پکې ورکه ده. هیڅ څوک یې نه پیژني چې دا معشوقه څوک ده. ولې دا اثر هلته نه انتقالیږي؟
دا اثر بیا هم ځکه نه انتقالیږي چې دلته افغانان دې پسې نه دي ګرځېدلي چې لومړی اروپایي واقعیتونه درک کړي او بیا خپل فرهنګ ته انتقال کړي. د اروپایي واقعیتونو نه دوی د ورځني ژوند مسایل اخیستي دي او په هماغه کې محدود پاتې شوي دي، عمق ته یې نه دي ننوتي او خپل فرهنګ ته د انتقال دپاره یې په دغه ورځنیو مسایلو کې ډېر څه نه ویني چې خپلو خلکو سره پرې خبرې وکړی شي. نو داسې یو ډول لار ترېنه ورکه ده د دوی نه هغه څه چې د دوی د ژوند صحنه ده او هغه څه چې د دوی د فکر صحنه ده، دا دواړه صحنې سره بېارتباطه دي.
فکر نه کوي چې یو علت شاید دا وي چې دوی چې په کوم وطن کې ژوند کوي، په کوم اروپایي هیواد کې یا امریکایي کې ژوند کوي، هلته له هغې ژبې سره آشنا دي، خو د هغوی ادبیات نه لولي چې اثر پرې وکړي.
نو د ادبیات نه لوستل علت یې هم همدغه ده چې دوی دې ټولنې سره که آشنا دي ورسره خپل نه دي، دا ټولنه خپله کړې نه ده، دې ټولنې په مغز باندې ورننوتي. دوی فقط دې ټولنې کې ژوند کړی دی او ژوند یې همداسې ور کړی چې ورځې شپه کړي او شپې سبا کړي دي. نو په داسې حالاتو کې د فرهنګ د ودې دپاره څه کول مشکل دي. د فرهنګ د ودې دپاره باید سړی په یو فرهنګ کې ورننوځي، هغه را خپل کاندي او بیا یې چې خپل کړه خپلو خلکو ته منتقل کړي. دغه کار زحمت غواړي او دا زحمت ډېر کم خلک په ځان باندې لوروي.
هغه کسان، هغه لیکوال چې یو څه بوی کوي، یو څه ویني، یو څه اوري او یو څه لمسوي او هغه نشي لیکلی، نو دا څنګه ادبیات؟
نو دا دغه ادبیات چې موږ نن واخنو تجربه کوو، یعنی هغه ادبیات چې د وختونو پردي دي، نه د خپل خلکو په درد خوري او نه بل څه په درد.
له شاغلي منلي په مننه.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
د ډرامي لیکلو عملی لارې چارې کتاب په 218 مخونو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب عبدالنافع همت لیکلی دی. د ډرامې د لیکلو لپاره د نړیوالو کرکتونکو یو وړاندیز دا وي چې د شکسپیر، آنتون چخوف، آرتر میلر او داسې مشهورو لیکوالو ډرامې باید لومړی ولولي. په افغانستان کې د ډرامې لیکوال په نشت برابر دي او که ووایم چې نه یې لرو خبره به مې ممکن سمه وي. نړیوالې ډرامې هم ډېرې کمې ژباړل شوې دي، نو د خلکو د پوهېدو لپاره مثالونه مهم دي. له ښاغلي همت څخه مې همدا پوښتنه وکړه چې دوی په دې کتاب کې موضوعات له مثالونو سره لوستونکو ته روښانه کړي دي که څرنګه.
ما ته ډېره هڅه کړې ده چې یو واري عملي لارې چارې روښانه کړم او بیا داسې یو مثال راوړم چې ما هغه هم یو نړیوال مشهور اثر تخي او هم زموږ د ټولنې سره اړه ولګي.
همدغه مثال تاسو د ډرامې په شکل باندې وړاندې کړی دی او کنه صرف اشاره مو ورته کړې ده چې لدی کې داسې ډرامه لیکل کېدای شي؟
نه نه، پر مثال مې راخستلی، یعنی ما د نړیوالو ډرامو څخه مثال راخستلی، یعنی د ناول سره راخستلی، یعنی د لنډو کیسو څخه راخستلی. دې خاطر چې د ډرامې سره پر کیسه باندې ولاړی
د ډرامې د لیکلو په وخت ځینې ناقدان دا وړاندیز کوي چې شاید دا شوي چې لیکوال د ډرامې کلایمکس یا د اوج له ټکي پیل کړي، لیکل پیل کړي، بیا یې پای ولیکي او وروسته لومړۍ برخه ولیکي. داسې وړاندیزونه ممکن نویو ډرامه لیکوالو ته شوي. همت صاحب، ستاسو په کتاب کې دې اړخ ته څرنګه توجه شوي؟
نو دا خبره عمومي پر نظر سمه نه ده سړی د اوج څخه شروع کی. دا خبره د تیاتر پر ډرامه کې ده. د تیاتر پر ډرامه کې معمولا درې پردې، نو په اوله پرده کې کرکټرونه معرفي کیږي، بیا وروسته د دې ترمنځ کشمکش دی، بیا وروسته نتیجه یا کنکلوژن دی. نو په سریال راډیو ډرامو کې په تلویزیون ډرامو کې بیا دا خبره سمه نه ده. نو بیا موږ د راډیو یا د تلویزیونی ډرامو یو بل برخه لرو، یو ټوټه چې هغه ته سپارت وایي. سپاټ د ډرامې هغه ټول وړوکی ټوټه ده چې هغه په اوج سره پیل کیږي او په اوج سره پای ته رسیږي. نتیجه ټوله په همدې کې خلاصېږي، یعنی هر څه په همدې کې راځي.
یعنی تاسو وبخښئ، یعنی تاسو مختلف ډولونه د ډرامې واضح کړي دي او مثالونه مو بیا ورکړي دي.
و ما د تیاتر څخه نیولې، یعنی د تیاتر برخه مې جلا راوړي دي او د تیاتر په برخه کې هم پر داسې برخه غدلم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې چا نوم نه دی اوریدلی، لکه مثلا مخفي یا انویزیبل یا پټ تیاتر، چې دا یو داسې تیاتر دی چې په نړۍ کې ستاسو د خلکو خوښي ډېر موثر دی. زموږ په ټولنه کې به ډېر ګټورې که کاشکې موږ درلودی، خو نه لرو. دا مې هم تشریح کړی دی، ګټې مې تشریح کړی دي، جوړښت مې تشریح کړی دی. نو دغه خبره چې تاسو یاده کړله دا یوازې په تیاتر کې ډېر موثر دی.
احمد صاحب، د تیاتر د ډرامې په ارتباط د اوږدې صحنې په برخه کې یا د اوږدې مکالمې په برخه کې کره کتون کې دا ټینګار کوي چې په یو عمل یا یو حیرانوونکې پیښې کیسه بدله کړي یا بل پردې ته خبره واړي، دا مسله څنګه د تیاتر د ډرامې په برخه کې روښانه شوی؟
نو ورته ډایلاګونه که تیاتر وي هغه که تلویزیون وي که ډرامه وي، نو دا یو عیب بلل کیږي. ډېره باید هڅه وشي چې ډایلاګونه ډېر لنډ وي او عام فهم وي، یو د بل سره تړلي. په زړو ډرامو کې دې نوې ضرورت ته نه ګوري، نو نتایج ته نه ګوري، خلکو خوښ ته نه ګوري. یعنی پر نیمه صفحه یو ډایلاګ ما لیدلې دي او ما د ډایرکټرانو څخه اورېدلي چې دا چې کله موږ په مسلینو باندې یادوو، نو دا درې ورځې وخت لګېږي، دا یو هفته وخت لګېږي، دا میاشت وخت لګېږي. مش په یو میاشت باندې یو مسل یو ډایلاګ په یادې اورېدونکي به سم تاجل کړه دومره وو ډایلاګ.
احمد صاحب وبخښئ، او بخښي په همدې برخه کې فکر نه کوي چې نوې ټکنالوژي ډېره مرسته کوي؟ کېدای شي چې د ټکنالوژي په برکت باندې دغه مکالمه څوک حفظ نه کړي او وای لخته وای او ته مخته په پانه کې وي.
بخي ما تاسو پر دوه برخو مشر دي، یو د ډرامې داستاني برخه ده، یو د ډرامې تخنیکی برخه ده. په خوا چې په ډرامې لیکل کېدل نو د خپل بده فکر کوي چې دا د ډرامې تخنیکی برخه په ما پورې اړه نه لري، دا د ډایرکټر کار دی. اما اوس وضعیت داسې نه دی، اوس چې هر ډرامه لیکل کېږي دا تخنیکي برخې ځکه ضروري، اول خو د ډرامې فارمټ ضروري دی. څوک چې ډرامه لیکي دی د اوله سره د ډرامې خصوصیات چې لادي، که تیاتر ته لیکي هغه یوه ډرامه ده، که رادیو ته لیکي یعنې دا سکریپت یې فرق کوي، ډایلاګونه یې فرق کوي، دا ټوله داستاني خصوصیات یې فرق کوي، او که د تلویزیون لپاره لیکي دا فرق کوي. حتی په دغه پخوانیو ډرامو سکریپتونو که تاسو وګورئ دا د ډایلاګ د ویلو دا طرز بنه لیکي چې په خندا په ژړا په ژړغوني حالت دا باید ولیکي. په دې ډایرکټر نه دی خبر چې تاسو څه ډول هدیه ده، هغه اصلي مرکزي هدیه یا هغه فرعي هدیه، هغه د ډایرکټر چې هغه ممسی چې په کوم خبره کول چې لیکوال به غوښتل هغه بلې خوا ته کله کله تلل. اما اوس دا شی ډېر د ظرافت خوا ته تللی دی، ډېر د دقت خوا ته تللی دی. اوس ډایرکټر لیکوال او ممثل دا یو د بل سره نږدې شوي دي، یعنی یو د بل سره زده کړې کوي، یو د بل په اړه چاو باندې پوهېدلي دي. یعنی لیکوال که اوس ډرامه لیکي باید د ډایرکټر اړتیاو ته پام وکړي، د ممثل اړتیاو ته پام وکړي او ځینې تخنیکي اړتیاو ته پام وکړي چې آیا دا تمثیل کېدای شي او که نشي تمثیل کېدلی. اما خبر چې تاسو وکړه دا ډایلاګونه شته هم، اوس ټکنالوژي دا کار اسانه کړی دی، یعنې ځینې ډایلاګونه په موزیک باندې د دې پر ځای چې دوی وایي چې زه دومره غمجن یم او دا دی دا دی دا دی، که یوازې په تندي باندې لاس ونیسي او د ده په بکګراوند کې یو ډېر غمجن مثلا موږ د افغانستان په د موسیقي په حالاتو کې سارنګي چې ورته وایو، سارنګي معمولا یو ډېر غمجن موسیقي ده چې دا که چېرې په بکګراوند کې دا تمثیلېږي دا سړی غمجن دی بېلې لږ خبرې وکړي، نو دا ډېر اسانه ده. یعنې سره زه موافق یم دا کار ډېر اسانه کړی دی چې ډایلاګونه رالنډ شي، یا ځینې داسې حرکات شته، یا ځینې داسې نور دا دیکور داسې جوړېدلی شي چې اصلا ډایلاګ ته بېخي ضرورت نه پیدا کېږي او یوه اشاره به کافي.
تاسو د فارمټ جوړښت موضوع ته مخکې اشاره وکړه، ځینې کره کتونکي دا وایي چې د ډرامې تر لیکلو مخکې باید پایل منځ او پای ته پام وشي، او ځینې بېخي دا د پایلو منځ او پای سره بېخي نن سبا مخالف دي. خو بیا هم دا موضوع خصوصا د هغه چا لپاره لکه په افغانستان کې چې ډرامه لیکي پایل او منځ او پای مهم دی ځکه چې مبتدی ډرامه لیکوال لرو. څنګه دا مسله تاسو روښانه کړی په کتاب کې؟
تاسو یعنی دا دغه ډرامې د لیکلو دغه عملی پړاوونو مهدف دي او دغه داستاني؟
نه نه، په خپل ډرامه د خپل په خپل ډرامه یعنی په ډرامې کې پایلو پایو منسته پاملرنه د لیکلو په وخت ضروری ده.
او دا ډیره ضروری ده. یعنی زما په نظر کې چې زه ډرامه د اول وار مثلا تلویزیون چرنوم یا رادیو اورم، زه به تاسو چې دا څوک دی او څه غواړي، بیا چې دوی کله د ټکر مرحله ته ځي نو بیا چې ورسته هغه دوی دغه بیا هغه ټول رازونه چې افشا کېږي هغه هغه اوج دی کلایمکس دی. ډېر وخت داسې ډېرې ډرامې چې زړې ښه پوهېدي چې نتیجه معلومه شوله، ډرامه ډېر اوږده شوي. یعنی دا ډېر ضروري دی چې باید په پام کې ونیسه چې کله ډرامه هغه کلایمکس اوج ته ورسېده باید ډېر ژر رالنډ شي او ختم شي. کله چې بیا ځای اوږده شوي دا په دې معنا چې لیکوال په دې نه دی پوهېدلې دغه پړاوونه شنه جو وټلې په ترتیب سره یې دقت نه،
یعنی پلاټ ته سم پام نه دی کړی. لیکن دلته دی لیکن د پلاټ ترڅنګ یو خو اصلي پلاټ دی چې دې ته باید پام وشي، بل فرعي پلاټ دی چې د کرکټرونو په وده کې مرسته کوي. دغه فرعي پلاټ ته تاسو اشاره کړې ده په خپل کتاب؟
ما په بل شکل باندې اومې فرعي پلاټ ته اشاره کړې ده. مرته یو بل باس لرو چې دا تر اوسه پورې په ډرامه کې اصلا په پښتو کې څه باس نه ورباندې کړی. په تیر بیا یعنی په لنډو ډرامو کې چې موږ د سیمر پلی وایو، یعنی هغه ډرامه بیا وان اپیسود چې ورته وایي چې په یو اپیسود کې خبره شي، دا کار خو ډېر اسانه وي. یعنی دا لنډو ډرامه د لیکوال کولای شي په خپل ذهن کې دغه د هر کرکټر د خصوصیات دا د هغه پیښې په یو کرکټر پورې تړلي هغه په خپل ذهن کې ترسیم کړي، هغه نه زیریږي. اصلي ستونزه په اردو ډرامو کې ده چې هغه شل کاله دیش کاله پنځوس کاله شپېته کاله اویا کاله چلیږي. دغه د کرکټرونو د دوی دا پیښې باید چې یاداشت شي. مثلا د نوي کور ژوند ډرامه تقریبا هغه اوس دیش کاله کېږي چلیږي. نو دا که لیکوال د کرکټر دا ټولې پیښې د ده یاداشت دي چې دا اولې ورځې څخه بیا د ده سه دغه کرکټرونو دا پیښې ګډولي کېږي. د مثال په ډول په ډرامه کې یو کرکټر دی د زړه عملیات یې کړی دی، هغه زړه تکلیف لري. ډاکټر یې وایي توصیه ورته کړې ده چې ته به فزیکي کارونه نه کوې یا ته ډېر به پلی نه ګرځې. نو هغه خو د اورېدونکو یا د لیدونکو یاد نو بل ورځ موږ د سخت فوټبالر نه شو جوړولی، خو که دا پیښې موږ یاداشت نه کړو. یعنی یو عملي مثال په افغانستان کې، یو عملي مثال په افغانستان کې د نوي کور ژوند ډرامه د دې یو ډېر غټ کتاب لري. د هر کرکټر چې د سین ډرامې تر هغه دی هر څه چې برده باندې کېستو چې دا دې په تفصیل ډېر په دقت سره یادښت کړی دی. اته فصلونه ورته معلوم دي چې په مونږ کې دا پیښ ورته راغله، په ژبه کې دا ورته راغله، دا نه راغی باندې چې له سوالې د سپین زر دې اوس یې نه هغه په سم درا دی ورته خو هغه جسمي حالت یې نه د معلوم کړی چې دې وس دنګر سوي دی دې وس مجرې سپینه ده د یوس کمزوري سوي دی د یوس امساره دی دا دی نو چې یو څوک په ډرامه کې خلک پوښتنه چې دا سړی زوړ سو بډا سو دا بیا وکال سو نو بیا خو داغه سکرټر یا فوټبالر نه شو جوړول یا که څوک په پیښه کې ورن سو بیا خو هغه دی ورکولای نه شنو. او دا هغه وخت دی چې موږ پیښه ډیر په دقت سره یاداشت.
شغل همت ویل چې ډرامه په کیسه ولاړه ده. په ساجی رډوی مجله کې وړاندې یو کیسه لرو خو سمدستی له کندوز راپور لرو چې هلته د کتاب پلورنځو یو بازار سوړ شوی دی. پخوا د کندوز ښار د ولایت په واټ کې په لسګونو کتاب پلورنځي وو چې په ځای د کوژدو ودونو او نورو محفلونو لپاره د ګلانو د اخیستو دوکانونه ودن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز ښار کې زیات شمیر کتاب پلورونکو ګل فروشۍ ته مخه کړې ده. په یاد ولایت کې یو شمیر کتاب پلورونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده او له امله دوی اړ شوي چې ګل فروشۍ ته مخه کړي. دیرش کلن محمد الله پخوا په کندوز ښار کې د کتاب پلورنې دوکان درلود. هغه وایي چې په ورستوي کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور بازار خورا پیکه شوی وو. نوموړی وایي خپلې اته کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیرو پلور کاروبار پرېښی
به دلیل اینکه کاروبار کتاب فروشی پر رنگ نبود مثل گل فروشی واقعیت
دا کتاب لورنی کاروبار به خونده سوی وو په هیواد کې د بیکاری لامل ځوانان دومره وسنه لري چې د مطالعه لپاره کتابونه واخلي او ترڅنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د ځوانانو کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی دا هغه لامل نه دی چې موږ له کتاب لورنی سره مخه ښه وکړه او پر ځای مو گل فروشی جوړ کړه
د کندز ښار د ولایت واټ یو بل کتاب لورونکو نصیر احمد هم ورته خبره کوي
مردم امروزا بسیار د صفات اجتماعي صفات مجازي
په وسنی اثر کې انټرنیټ او خواله رسنۍ او خلک او پتیرا بیا ځوانان زخ زیات بوخت کړي دي او لامل یې زمونږ په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ لمنځه تللی په دې وروستیو کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکه شوی وو نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته تغیر ورکړو
د ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصادي ستونزې د خلکو ترمنځ د مطالعې فرهنګ پیکه کړی او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو ازادي رادیو ته وویل
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تله وسره دا مونږ باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک لکه انټرنیټ ټلګرام او د نورو سره پرتله نه کړو نو زما هیله د ټولو ځوانانو د ټولو هغه لوستو کسانو نه دا ده چې دایم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنیو کې د بوختیا ترڅنګ مطالعې ته هم لږ وخت ځانګړی کړي او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي په کندوز کې د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې مشر محمد اسلم رشیدی وایي
اکثره ځوانان په انټرنیټ کې په کمپیوټر کې په موبایل کې بوختي او دا هم بلې لټ کېدلی شي د ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې هیڅ وخت باید تسلیم نشو کتاب یو معنوي سرمایه ده او هر هغه کس چې د کتاب سره ملګرتیا کوي زه باوري یم چې هیڅ وخت به د بدو لارو په لورې باندې نه ځي او یو ورځ به د خپل د زحمت پایله ویني
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره د سیاسي تحولاتو له امله له هیواده د فرهنګیانو لیکوالانو او علم ادب مینوالو وتل اقتصادي ستونزې بیروزګاری او ترڅنګ انټرنیټ او خالو رسنیو ته د خلکو ډیر لاسرسی هغه هم د لاملونه دي چې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار یې اغیزمن کړی دی
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15
په کندهار کې د احمد شاه بابا کور رغول کیږي مخکې تر دې چې د دیشمنې پاړه راپور خپور کړو لیکوال او څیړونکي سردار ولی پښتونزوی څخه به د دې کور په اړه واورو
د اوسنی کندهار په زړه کې د سدوزو کوڅې په نامه یو ځای دی چې په هغه وخت کې د احمد شاه بابا د خوا د هندي معمارانو او بخارایي معمارانو په راغوشتلو سره دلته د څلورو مهمو وزرانو او په خپل احمد شاه بابا او د هغه دورې د کاظم لاشال کورونه جوړ شول او یو وړ مسجد پکې جوړ شو تاریخ احمد شاهي وایي چې د احمد شاه بابا د هغه وخت ارګ یا د پریکړو ځای د هغه کور نو موږ ویلای شو چې دغه سیمه یو پراخه سیمه وه دلته د احمد شاه بابا پامل او د هغه د وزیرانو د شورا ځای او دغه د پریکړو ځای دغه د مطالعې ځای وو په دې کور کې که څه هم موږ اوس د احمد شاه بابا د کور ډیر لږ برخه وینو مال مشرانو اورېدل دي چې دغه د احمد شاه بابا اوسنۍ کور تر ډیره حده پورې یوازې یو برخه د دې کور ده د بدمرغه د هغه د کورنۍ یا په دغه کور کې د څو پیړیو څخه د اوسېدونکو خلکو له خوا څخه د دغه سرای او کور ډیر برخې و پلورل شوې او اوس پر هغه باندې مارکیټونه دي نو موږ ویلای شو چې د احمد شاه بابا اوسنۍ کور یوازې هغه د پامل ځای دی د هغه د پریکړو ځای د هغه د مطالعې ځای او د هغه د وزیرانو د ناستې ځای اصلا اوس موږ د لاسه ورکړي دغه کور چې درې منزلونه لري زما د لیدلو مطابق او ترڅنګ اته خونې لري یو وزیرخانه لري یو پر سر دالان لري ویل کېږي چې په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشم به ورته ویل کېدله د دالان په چپه او رسته کې یو ډول دلیزونه دي په دوهم منزل کې بیا دواړو خواو ته کوشنګنان په نامه یا غژنیونکي په نامه یو ځای دی چې د کوشکن به وظیفه دا و چې شاه یا احمد شاه بابا څه امر کوي او دی باید عملي کړي په یاد کور کې د ارواښاد شهید داود خان لخوا څخه یو ډول پلستر دننه سوی دی چې د کندهار د مشرانو سم اوریدل دي چې پلستر لدی عمل وسو چې د احمد شاه بابا دغه وخت په کور کې دننه نقاشي پر دیوالونو د تخریب سره مخ وي ارواشا داود خان د گچو په موټ فقط هغه نقاشي پلستر کې لدی خاطر چې بیا کوم بل وخت مسلکی څوک پیدا سي پلستر په مسلکی ډول رابیل کې برته غ نقاشي روغي کې بل خبره چې په شفاهي ډول ما ورېدل د داد چې په دغه کور کې لکارسو گچ سره د هغه وخت د معیار مطابق د اګیو په سپین او چنل سوی گچو باندې یو ډول سرشنا گچو باندې د نقاشي سوی دي چې هغه ډیر ټینګي او دوامداري یو ډول ځلا او ښکلا هم لري.
په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزیر د احمد شاه بابا له کور څخه په کندهار کې لیدنه کړې او ژمنه یې کړې چې دغه کور برغوي او د سیلانیانو لپاره به یې پرانیستی وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
د احمد شاه بابا کور د کندهار ښار د سدوزو په تاریخي کوڅه کې دی. د دې تاریخي کور په اړه ازادي راډیو څخه د وړاندې راپور خپور کړی وو چې د نه پاملرنې له امله زیانمن شوی او ځینې نورې برخې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سعید وایي د دوی د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د خپل سفر پر مهال د احمد شاه بابا له کور څخه لیدنه کړې او ژمنه یې کړې چې دغه کور به ورغوي.
تاریخی آثار و عباداتو نبی رغونی په لومړی توګه کې د احمد شاه بابا کور یې وروسته بیا بل ورځ د نارنج ماڼۍ ته ولاړو. دا ورځ هم لیدنه وکړله هلته وګرځېدلو. نو اطلاعات فرهنګ وزارت ژمن دی چې د تاریخي عباداتو بیا رغونه وکړي او د ویجاړېدو څخه وساتل شي.
شاغلی سعید زیاتوي چې د احمد شاه بابا کور 300 کاله تاریخي مخینه لري او د هیواد د مهمو تاریخي ابداتو څخه شمیرل کیږي چې دوی هم د ارزښت په کتو غواړي دا کور ورغوي ترڅو د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو پام ځانته واړوي.
تاسو ته شمالو موږ چې اوسم اسلامي امارات پر اتک سره ډیر زیات سیلانیان افغانستان ته راځي ځکه پس له دې وروسته ټول هیواد کې امنیت راغلی دی. همدارنګه کندهار ته ډیر سیلانیان راځي او د دوی زیات تمرکز د تاریخي ابداتو پر لیدنه باندې. نو دا کور د ورسي او سیلانیان بالا ډیر راجلب کی او مجبوره د ډیرو سیاحینو سیلانیانو قربانه وګرځو.
د احمد شاه بابا د کور یو ساتونکی عبدالهادي وایي د یاد کور د لیدنې لپاره یو شمیر خلک راځي خو که چیرې دا کور په اساسي ډول ورغول سي ګڼ شمیر سیلانیان به ورمات سي.
اوس خو ډېر سیلانیان راځي، دلمند هم راځي، مثال کابل هم راځي، جلال آباد هم راځي. هغه چې زه بس منظم زم مثال سپه دی زه ورته ناسم سیلانیان چې راځي سره وګوري ډېر خوشحاله سي. نو دی وایي چې د جې کار څو شروع کیږي. ما ورته ویل چې مال د خیر سره په دا اوس امارت کې به د خیر سره کار شروع سي چې جوړ سي بر به سیلانیان به هم ډېر سي او دا ځای به مثال وساته سي د نړېدو سبب هم محفوظ سي او سیلانیان هر وخت راځي دونه خوشحاله سي چې چوپیسې ورکړي هم دونه خوشحاله کیږي کله دا سراي چوي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور په څیر ګڼ شمیر تاریخي ځایونه او ابدي استه چې یو شمیرې بیا رغونې او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
طالبانو ژمنه کړې ده چې په کندهار کې به د احمد شاه بابا کور رغوي. د دې کور په اړه د جمهوریت پر مهال پخواني ولسمشر اشرف غني هم د کندهار د سفر په وخت ژمنه کړې وه چې دا کور به د ارګ د سلام خانی ماڼۍ په څیر رغوي. په هغه وخت کې د کور د استملاک ستونزه وه او چارواکو ویلي وو چې دا کور به تر ترمیم وروسته په تاریخي موزیم بدل شي چې سیلانیان یې لیدو ته ورځي. خو هغه ژمنه په ځای نه شوه. اوس طالبانو ژمنه کړې ده چې دا کور به رغوي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د آزادی رادیو ادبی مجلې د پروګرام روسیو تر رسیدلې یو د هسپنوم د لیکوالي عابد سپوشمۍ لنډه کیسه لرو چې د خپرونې ته په خپل شخص سب کړي رالی شلې.
د کوټې له کړکۍ لاندې سرک ته ګورم. یو یو موټر حسابوم چې تیریږي. لږ لرې یو پلورنځی هم ښکاري. خلک نشم صحیح کولای خو زیړه چچرۍ وینم چې پرې ولاړه ده. دوه ساعته کیږي چې دې کړکۍ ته ولاړه یم. نن مې له سهاره زړه ډک دی. هیڅ نه پوهیږم څه وایي څه غواړي. بس یوازې درد احساسوم. د ژړا غږ یې اورم خو پر علت یې هم نه پوهیږم. کلک پام ورته وکم پوهیږم چې ما به هم ځان سره په چغو کړی. کړکۍ مې بند کړه، نور نو په کوټه کې وخت نه تیریږي. کرمچ مې په پښو کړل، انوارۍ کې مې ډبل کوټ ته وکتل، خو زړه مې ونه شو چې وای غوندم. ښایي زړه مې و چې د ژمي یخې هوا سره لوبې وکړم. راښکته شوم، بایسکل مې راواخیست، خو نه پوهېدم چیرته لاړ شم. بایسکل مې له ځان سره روان کړ. د کوڅې پای کې همغې زیړې چترۍ والا هټۍ ته ورغلم، آیس کریم یې جوړ کړی و. له ما مخکې یو ماشوم او له ماشوم سره یو د ډیر عمر سړی هم ولاړ و. ډبل کوټونه یې اغوستي و، لاسونه یې خولې ته نیولي و، د لاسو ګوتې یې ګرمولې. یو آیس کریم مې واخیست او روانه شوم. له کوره ډیر لرې لاړم، خو د زړه حالت کې مې هیڅ بدلون حس نه کړ. د اوبو له غاړې پر څوکۍ کېناستم. نور نو ورو ورو د ماښام رڼایي په ورکېدو وه. ځان سره مې وویل، ځینې وخت چې ژوند کې هر څه ولرې بیا هم ولې داسې ښکاري لکه هیڅ څه نه لرې؟ چې هر څومره خوشحاله اوسې بیا هم د زړه په یو کونج کې درد ولې حسوې؟ چې ټولې لارې درته خلاصې وي خو بیا هم پرې د تللو لیوالتیا ولې نه لرې؟ همدا پوښتنې مې ذهن کې ګرځېدې او د زړه ورک درد پسې ورکوم. کله مې زړه غوښتل سترګې پټې کړم او خوله خلاصه او دومره وژاړم چې ټول طبیعت، ځمکه، ونې، پاڼې، لارې، کوڅې را سره واوري، خو ژړا ته مې لا هم زړه نه شو ښه کولی. دمې ته ناسته وم، آسمان کې یو یو ستوری په ښکارېدو شو. ورکتل مې اوبو کې لرې د ګروپونو سیوري هم ښکارېدل، خو زړه مې نه ښه کېده. هماغسې پټ پټ خوږېده. ښایي د چا اوږه مې په کار وه چې سر پرې کېدم، یا هم ښایي د چا ګرم کوټ مې په کار وه چې راوای غوندي، او یا ښایي د چا درانه لاسونه مې په کار وه چې رانه تاو یې کړي. ښایي د مور غږ مې غوښته چې وای ورم. نه پوهېږم. پورته شوم، بایسکل باندې مې پښه واړوله، روانه شوم. د کور د کوڅې دوکان کې لا هم یو یو کس ښکارېده چې ځي او راځي. کور ته راورسېدم، ستړی وم، سترګې مې پټې کړې. ویده شوم، پوهېدم چې سبا ته به یو څه خایم.
له همدې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې دا غنه رانغاړم. تر بلې وې مو زحمت شبر په خدای سپارم. شدی وي.